سلامونه وخت بخیر د سهار او بجې شوې زه صفی ولاستان زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 لومړی کال د تلی میزان لومړی د 2022 کال د سپتمبر درویشتمه پیل با په خبرونو باندې وکړو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. نوموړي دا خبره د فرانسې له تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څیړنه پیل کړې ده. د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یو پارلماني کمیټه په دې اړه څیړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره کار کړی له افغانستان نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي. د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې له 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي. له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په غیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي. راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي. دغې ناروغۍ د پکتیا، خوست، غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي. د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي. د ایران دولتي تلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 11 تنه یاد کړی. خو د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنو ته رسېدلی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوه 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف پر مهال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا دوه اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
په پام کې ده چې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13مه به دوام وکړي. افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره لوبیږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28مه د انګلستان له لوبډلې سره وکړي. خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام معرفي ته. د بشری مرستو مخکښو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسول شي. افغان بېوزلي خلک وایي سختو مرستو ته اړتیا لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې په زیاتېدو دي. د پولیو کمپاین په افغانستان کې تطبیق شو.
د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس کمپاین پولیو ته تطبیق شو.
د کندوز بزګران خوشحاله دي چې سږکال حاصلات ښه وو.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکه له جګو ښه په بیه کدو همداسې ټول ترکاري ښه په بیه وو. اوس ګران دي سکه د خانکار هم ښه وو ښه پیسې شوي ورته.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د بشری مرستو مخکخو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شپیر مهمو مرستندویو ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. د کاناډا د سور صلیب او امنیستي انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپلو سیالانو شاته پاتې شوی دی. دوی همداراز ویلي چې د کاناډا له لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي. د ملګرو ملتونو په شان د نړیوالو ټولنو له اټکلونو سره سم 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي. د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستې کافی نه ګڼي. د اروزګان ولایت اوسیدونکی محمد انبیا د بیداسې وکسیزې کورنۍ سرپرست دی چې څو غړي نابینا دي. د ازادي راډیو ته وویل
زه به یو ماښام بل ماښام ورګردم په کورو کې زیرې کوم ورور ټوک ټوک یم ستړی لاسم شپې چې ور یا بم ور دی چې تاسو شپې په خوا سره مور را یا کی ور پخوم زه څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بینې کې سپتلرم نو ور تن خالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راځي سر ور شو جنا می ور نه بنا دی ور مور په ستور ګنا بنا د پلار مس نه ژر دی پر لکار دی زه ور په خلاص په پخر گزاره کوم.
د بشری مرستو ټولنې وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده د دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخه نیسي چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولېږي. د سشکال په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څېړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړي ګمارل شوی کمیټې وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپلو مقرراتو بیا کتنه وکوي. کمیټې د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټولو افغانستان ته د مرستو د رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیا له لوري ګمارل شوی کمیسیون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څه باندې 5400 ښځې دي. د کابل یو شمېر ښاریانو د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي طالبان باید لومړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمېر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي؟ عصمت ساروان په دې موضوع د بشري حقونو د کمیسیون له پخواني کمیشنر ابوالاحرار رامسپور سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
کچیر د بشری حقونو لهانده مون دغه مسلې ته وګورو، سوالګری د بشری حقونو له جملې څخه نه دی. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشری حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی د چیرې خلکو دغه حق لپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق پر رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیق سره سم خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم کار هغه دی چې د یو وخزي د نارینه لخوا ترسره کیږي او دا ترسره کولی هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا د انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو د دې په اساس حرفوی ګدایګری یا سوالګری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼلی دي او سزاګانې او جریمې او دا مسایل ورته بیان کړی دي. په افغانستان کې هم په 1380 کال کې یو طرح باندې کار جریان درلود چې باید دا ګدایي منع شوې وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګرۍ په تور په نیول شویو کسانو کې ډېر یې حرفوي سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډېر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوې دي، او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلې ده چې ځینې بې وزله خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خو د دوی تر څنګ یو زیات شمېر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګري دي چې دوی تګدي یا سوالګري د خپل ژوند یوازنۍ لارې په توګه غوره کړې دي. د دغې دوو طبقو په منځ کې ډېر ضرور ده چې باید توپیر وشي او دواړو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وسي، او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامې جوړې سي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولیږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول سي. او کیدای شي هم چې مثلا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده، د دغه موجوده حکومت سیاسي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کیدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کیدای شي چې که چیرې دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کیدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کیږي، او کیدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقوقو د کمیسیون یو پخوانی کمیشنر او کارپو ابو الاحرار رامسپور و چې د سوالګرو د راټولولو په ارتباط او همدارنګه دا چې ګدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي، خو خلک وایي چې نه دي تر څنګ چې ښه اقدام دی، خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنی چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو د سباندی یو کال د چیرېدو وروسته د قطر د باندنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوها نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یوه نقشه جوړه شي. د دې په وینا کې د لارې نقشه نوي د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه به په خپل حال پاتې شي. د دوحه نیوز د راپور پر اساس د قطر د بندونو چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستانه فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته وویل افغانستان ته شعاړول به له زیان خالي نه وي. د زیاته کړه هیواد یې په ځلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې د نجونو د زده کړو د حق د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. د بشري حقونو موسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم لږ پشم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه ښیي چې په کندهار کې هغه نجونې پنځم او شپږم ټولګیو ته له تګه منع کړي چې د دوی په باور عمرونه یې څه ناڅه زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. اسمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شئ چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بلې، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا لس میلیونه ماشومان چې عمر یې تر پنځو کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې ثبت شوې او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی. نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وشوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین په ټولو هېواد کې تطبیق شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټوله شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي بیا معلومه کې څومره ماشومان دې کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د ناامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوي چې د امنیتي ستونزو له امله د هلته کمپاین نه وي تطبیق شوی. هو، په هیواد کې داسې سیمې شته چیرې چې د کمپاین موډلیټي یا ډول تغییر و بدلو یا هلته کور په کور کمپاین نه دی تر سره رسوی بلکې مسجد په مسجد یا سایټ کمپاینونه تر سره شوي. خو په دې وخت په ډېریو برخو کې کور په کور کمپاین تر سره سوی د امنیتي پیښو یا داسې سیمې چې هلته د امنیتي ملحوظاتو له امله کمپاین پاتې شوی وي نه دی راپور شوي.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خپره کړې چې له افغانستان د تیر کال ډله ییز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه اووه اویا دقیقې مستند فلم نوم دی چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابله د وتلو یا تیښتې په مسله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2021 کال د اګست له نیمایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه، دقیق هغه وخت چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد او په یوې موافقې سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګره په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواده د وتلو یوازینی خوندي لار وه، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اوله ورځې ځان هوایي ډګر ته رسولی و، ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ وه. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبرې هم راخیستې چې د تخلیې د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوي وو چې ځئ او راځئ، خو هر څه داسې په کرارۍ مخته نه تلل او د لسګو نظره خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر یې په سر اخیستی و. هوایي ډګر مخته د اګست د شپږویشتمې په ماښام خونړۍ چاودنه نظمي نظم هم له منځه یووړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیې له ماموریت سره د موافقې سربیره ورته ویل شوي وو چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 10 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښتمالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې د 200 نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومانو رول هم د بټیو مالکانو یاد کړی او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لسګو نظره وړې ماشومې او هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1 میلیون ته رسیږي.
اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز کې هم د کرنې او مالداری چارواکي او هم دیقانان وایي چې هلته د تازه سبزیجاتو حاصلات سکال ډیر شوي دي. د دوی په خبره چې تر 25% پورې د تیر کال په نسبت په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او دغه راز څه باندې 80,000 ټنه دغه سبزیجات راټول شوي دي سکال. په دې اړه پام وکړئ له کندوز دغه ریپورت ته.
د کندوز ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي ساش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ساش کال په یاد ولایت کې پر 1,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 1,133 هکتار ځمکه سکلې سبزیجات موږ کرلی وو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 80,193 میټریک ټن حاصله منګ لاسته راوړ. نو حاصلات سکه لیک تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دی.
د دې ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیان رومیان ټول سکل جگو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل به خانکارم خو هي پیسې سوی ورته زاد پرسګر کال ته پرس کار ګډوډي وا جنگو سکل لري ته خپ نر خرڅ.
د دې ولایت کروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې په دې ورستوي کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نور کلو باندې ترکاری ډیره قیمته ده، یو خانه بیکاری ده، خلک کاروبار نه لري او بل خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من رو 50-70 روپی باندې بامی و، اوس چارک 50-70 روپی باندې ده. رومیان دی پروس کال من په 100 روپی باندې و، اوس چې ده اوس چارک قریب اوی 80 روپی باندې ده.
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کار هم دی د ترکاری بروشي او دغه شانو ترکاری لکه میوه مونږ د خټکۍ د اندانو کار کوو او هغه سیزن و خلاص شو. نو اوس دغه منی موسم دی، زمی را روان در پسې دغه کدوان خلکو ډېر مشاریان درلرم. تقریبا 2 کاله کېږي دا کار زه کوم.
د چارواکو د خبرو له مخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي او له امله یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخه نه یوازې چې ځان بسینې ته رسېدلی، بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې د ازادي راډیو دغه سارنې خبری مجله مو واوریده. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د فلون ولایت تګریس ولسوالۍ سرخواره سایت سرخه تماس کوم. زما د ازادي کارکوونکو صدقه خواهش دي چې زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصدی عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کوروسه حکومتي سلاوي چې اصل خو موږ څه نه وایي، خو د خپل حق دي بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور د پاره چې سړی شخصي سلا لري چې اصاب ونه لري، که کوم مشکل هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د سدا وایي چې دیونه خدای پامان.
دا ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات دي قبول. کداغه ازادي راډیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سي ګونګي